السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم پیل دې سات په خبرونو کوو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او د افغان جنو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په کابل کې د ورلمې ورځې ځان مرګې برید غندلی دی. ښاغلي بینت نن سهار وختي په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر ویلي هیڅ شی دا برید نشي توجیه کولی او زیاته کړې ده چې هغه کسان چې د دغه برید تر شا دي باید د بشپړو څېړنو او شفافې محکمې له مخې عدالت راکاږل شي. رینا امیری هم بیګا په ټولنیز شبکې ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په کابل کې تر روسي برید په کلکه غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره یې د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ ټپیانو ته د عاجلې درملنې هیله کړې ده. دغه ځانمرګی برید د دوشنبې په ورځ د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته وشو چې د طالبانو د چارواکو په خبره شپږ کسان پکې ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر څوارلس شپاره صبح خی کودل شوی دی. د اسلامي دولت د لیا دایشت خراسان څنګه د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. په ننګرهار کې په یو ترافیکي پیښه کې 15 کسان مړه شوي دي. یو شمېر کورنۍ ورسنیو د ننګرهار لپاره د طالبانو د امنیت قومندانې د ویان عبدالبصیر زابلی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دا پیښه نن چهارشنبې له غرمې مخکې د دې ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي او یو بار وړونکي موټرو د ټکر له امله شوې ده. د ښاغلي زابلی په خبره د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. د دغې ترافیکي پیښې د لامل په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو معمولا د موټر چلوونکو بې احتیاطي ترافیکي اصولو ته نه پاملرنه او د لارو خرابوالی په افغانستان کې د ترافیکي پیښو مهم لاملونه بلل کیږي. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د لویو وچو جام په پیل شوو سیالیو کې نیوزیلند ته 15-1 ماتې ورکړه. دا د دې جام په راروانو سیالیو کې د افغانستان دویمه بریا ده. په لومړۍ کې ګواتیمالا ته ماتې ورکړې وه او دویمه سیالي کویت ته بایللې وه. په نننۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې یوازې یو ګول وهلی، خو د لوبې په دویمه نیمایي کې څلور ګولونه ووهل. ټاکل شوی چې افغانستان به راتلونکې جمعې په ورځ خپله وروستۍ سیالي له کوربه تایلند سره ترسره کړي چې د ګټلو په صورت کې د لویو وچو جام سیالیو ته د اتلولیو د ګټلو چانس هم زیات دی. د ویلو ده چې دغه سیالۍ د فوټسال نړیوال جام د تیاریو په مخه پیل شوي دي چې لس ورځې وروسته به د ازبکستان په کوربهتوب سره پیل شي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي په تعقیب کې د یو بندي د مړینې راپورونه د ایران د نوي ټاکل شوي ولسمشر مسعود پزشکان لپاره یو چانس دی چې د داعشو سرغړونو په اړه له امنیتي ځواکونو سره د حساب کولو ژمنه پر ځای کړي. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې د ایران د کورنیو چارو وزیر ته د پزشکان د لارښوونې یادونه کړې چې هغه ته د اګست په وروستیو کې د محمد میر موسوي د مړینې په اړه د تحقیقاتو د پیلېدو ویلي دي. ویل کېږي میر موسوي چې د لاهیجان په یوه کوڅه کې د شخړې په تړاو نیول شوی و شکنجه شوی. هیومن رایټس واچ وویل تر شکنجې لاندې د میر موسوي راپور شوې مړینه د ولسمشر پزشکان لپاره یو مهم انتخاب دی چې آیا امنیتي ځواکونو ته د بشپړ معافیت اجازه ورکولو ته دوام ورکړي یا په رښتیا باوري تحقیقات ترسره او له عاملانو سره حساب وکړي. پزشکان د جولای په میاشت کې د یو اصلاح غوښتونکي په توګه له کاندیدېدو وروسته ټاکنې وګټلې او د جولای په 13 د پخواني سغدریزه ابراهیم رئیسي پر ځای چې په می میاشت کې د اذربایجان پولې ته څیرمه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د یوې هلیکپټرې د لویدو په پیښه کې مړ شو، د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. پر اوکراین د روسیې په نننۍ بریدونو کې لکتر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د اوکراین په بېلابېلو سیمو کې دغه بریدونه چې له نن سهار وختي پیل شوي د توغندیو او پیلوټ الوتکو په وسیله شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په مرکزي برخه کې د روسیې په یوه خونړي برید کې چې د پاوز پر یوه مرکز وشو لکتر لږه 150 تنه ووژل شول. په پولتاوا ښار کې دغه پرونی برید د اوکراینی چارواکو هغه غوښتنې یو ځل بیا راپورته کړې چې له لویدیځه غواړي د دوی پر وسلو پر روسیې د پراخو بریدونو اجازه ورکړي. اوکراین د تېرې اګست میاشتې په 6 نیټه د روسیې په کورسک سیمه کې جګړه پیل کړه چې جګړه هلته لا هم روانه ده. په نړیواله کچه د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو اوري وړاندې خبرونه کې به واوري چې په کابل کې د تیرې دوشنبې ورځې لزان مرګي بروستر ځان مرګ بری درسته چې مسولیت د اسلامي دولت دلې د خراسان څنګه خسته د امریکا د دفاع وزارت وایي د داعش ګواښ لا هم په سیمه کې شته او متحده ایالاتو او متحدان به په وړاندې اقدامات وکړي.
د سیمې د امنۍ لپاره اوسني حالاتو کې داعش ورځ تر بلې تقویه کیږي، اکمالیږي او دغه جنگ به پراخیږي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمانونو د بشپړ تطبیق لپاره هڅې ګړندۍ کړې او د جوماتونو له امامانو یې غوښتي دي چې د منبر له لارې د دوی د مشر د حکمونو د تطبیق لپاره تبلیغ وکړي.
امامان تقریر کوي، ډېره پرې د دوی تقریر مسایل د امارت سره د ملاتړ موضوع وي، د دوی سره د ښه سلوک موضوع وي.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي د برېښنایي تذکرو له پس بهیر څخه شکایت کوي.
په برېښنایي تذکرو کې دومره ډېر بیروبار وي او جنجال، موږ ډېر وختي سپنه ورته کړی وو، تر اوسه پورې هېڅ ترک نه دی معلوم.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې د تیرې دوشنبه ورځ لزان مرګ برید وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي لا هم په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه ګواښ موجود دی، خو متحده ایالات او متحدان به په وړاندې اقدامات وکړي. د پینټاګون ویان جنرال پیټر رایدر پرون سه شنبه ناوخته د امریکا په دفاع وزارت کې یوې خبري غونډې ته دا څرګندونه وکړه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د تیرې دوشنبه د ورځې برید چې په کابل کې د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته وشو مسؤلیت اخیستی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په کابل کې له وروستي ځانمرګي برید وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت پنټاګون وایي چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په سیمه کې د یو ګواښ په توګه شته چې د امریکا متحده ایالات به په وړاندې اقدامات وکړي. د پینټاګون ویاند جنرال پت رایدر ویلی چې د داعش خراسان څنګه په سیمه کې د یو ګواښ په توګه لا هم شتون لري. نوموړي پرون سه شنبه ناوخته د سپتمبر په دریمه د امریکا په دفاع وزارت کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې امریکا او متحدین به یې د ګواښ پر وړاندې جدي او مناسب اقدامات وکړي. نوموړي د کابل د وروستۍ حمله او د داعش د شتون د کچې اړوند د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
لکه څنګه چې مو ویل، د سوریې پر وړاندې د اصلاح هم ګواښ دی، که هغه د خراسان څنګه وي یا کومه بله، نو له دې امله له خپلو متحدینو سره یو ځای کار کوو چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړو.
جنرال رایډر دغه راز په عراق او سوریه کې د داعش ګواښ ته په اشاره سره وویل چې دغه ډله د پخوا په څیر پیاوړې نه ده، خو ټینګار یې وکړ چې که په داعش فشار نه وي کولی شي بیا وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې دوشنبه ورځ په کابل کې د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس په کې د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست ته یې انتحاري حمله وشوه، او له امله یې د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې شپږ تنه ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. خو په ځینو غیر تایید شویو راپورونو کې په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر شپاړس تنه ښودل شوی دی. دغه برید پراخ غبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د چهارشنبه د ورځې برید په کلکو ټکو غندلی او ویلی دی چې د پیښې عاملین باید د بشپړې څېړنې او رڼې محاکمې له لارې د قانون منګلو ته وسپارل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي او د ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د افغانستان ځانګړي استازي رینا میری هم په خپله ایکس پاڼه دغه برید غندلی او هغه یې ترهګریز برید بللی. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې هم د سه شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا برید غندلی او پر نړیوالو سازمانونو یې غږ کړی چې د څارنوالانو ملاتړ وکړي او د څارنوالانو پر وړاندې د دا ډول هدفمندو بریدونو مخه ونیسي. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د داعش شتون رد کړی دی. د امنیتي چارو شنونکي وایي داعش د طالبانو په راتګ سره په افغانستان کې زیات بریدونه کړي او دغه ډله افغانستان او سیمې ته لوی ګواښ دی. له ډلې یې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل:
د سیمې د امنۍ لپاره په اوسني حالاتو کې داعش ورځ تر بلې تقویه کیږي، اکمالیږي او دغه جنگ به پراخیږي. دا جنگ به تر آسیا میانه به رسول کیږي او دا د همدغه داعش له ادرسه طالبانو ته هم لوی ګواښونه مخامخ کیږي او د افغانستان ولس یو ځل بیا به په وینو لمبیږي او وژل کیږي او د دغو جګړو قربانیان افغانان دي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې داعش ځپل شوی، خو یو شمېر ګاونډیو هیوادونو وخت په وخت په افغانستان کې د داعش پر حضور اندېښنه ښودلې او پر طالبانو یې غږ کړی چې له داعش سره د مبارزې لپاره اساسي اقدامات وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې د تېرې دوشنبه د ورځې له ځانمرګې برید وروسته چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی، د امریکا دفاع وزارت وایي د داعش ګواښ لا هم په سیمه کې شته او متحده ایالات او متحدان به یې په وړاندې اقدام وکړي. د امریکا د استازو جرګې بیا د بهرنیو اړیکو کمیټې بیا د هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره احضار کړی دی. د دې کمیټې مشر مایکل مکال ویلي د بهرنیو چارو وزیر باید د سپتمبر په 19 د دې کمیټې په وړاندې حاضر شي، کنه نو جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او د بهرنیو اړیکو افغان کارپوهان وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه یوه عاجله پریکړه وه چې له امله د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت هم زیانمن شو.
د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د انتقادونو په دوام یو ځل بیا د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه کمیټې ته اظهار کړی دی. د دې کمیټې مسؤلینو ویلي دي چې نوموړی د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره د کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال پرون سه شنبه د سپتمبر دریم په یو لیک کې چې د دې کمیټې پر وپاڼه خپور شوی ویلي د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن باید د روانې سپتمبر په 19 کمیټې ته حاضر شي، کنه نو جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. جمهوري غوښتونکی مایکل مکال چې د ډیموکرات جو بایدن د ادارې د سرسخت منتقدینو څخه د زیاته کړې چې د کمیټې پر وړاندې په شهادت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوسنی او پخوانیو چارواکو تایید کړي چې له افغانستانه د وتلو او تخلیه په اړه انتونی بلینکن د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ پریکړه کوونکی و. مایکل مکال د لومړي ځل لپاره د مې په 23 د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن څخه غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې حاضر شي. خو د ښاغلي مکال په خبره یاد وزارت د بلینکن د حاضرېدو د نیټې په ورکولو کې پاتې راغی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په یو بیان کې ویلي دا د مایوسۍ وړ ده چې کمیټې د دې پر ځای چې په ښه نیت سره له دې وزارت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي یو بل غیر ضروري احضاریه یې صادره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د راروانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یو ځل بیا توده شوې ده. خو افغان کارپوهان له افغانستانه د امریکا د وتلو پریکړې په اړه څه نظر لري؟ یو شمېر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان دا یوه عاجله پریکړه بولي او وایي د پریکړې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت ته زیان رسولی. پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
اگر چې ټول شهر ډیر مشهود دي، ډیر روښانه دي چې په دې لړۍ کې د بیځایه بیړې څخه کار اخیستل شوی دی، عواقب تر ډیره بریده نه سنجول شوي چې په دې اړه خپله امریکایي مقامات هم وخت په وخت بار بار اعتراف کړی. د افغانستان سیاسي حیثیت ته، ډیپلوماتیک حیثیت ته ډیر لوی زیان رسېدلی، ډیر تاریخي زیان رسېدلی دی.
د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر وویل
امریکا ډیر په جاله خپل سرتیری د افغانستان ځینې وویستل ترڅو چې د دوی اسید پذیري په سیمه کې کم شي، لیکن دا همیشه هم د افغانانو د خوانه هم په امریکا کې د خلکو له خوانه او سیاستمدارانو د خوانه د بایډن په حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډیر عجولانه و او ډیر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د تېرې اګست د 10 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د 3 کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي وه افغانستان د امریکا له وتلو وروسته یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یوه خوندي پټنځای بدل شوی، چیرې چې ښځې پکې د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ تر ظالمانه اثارت لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. نوموړي د امریکا د ولسمشر بایډن په ادارې په انتقاد ویلي وو چې د بایډن او هریس ادارې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو لسکونه زر افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پریښي. د طالبانو حکومت د 2021 کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان کې بیا ځلې واک ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هیواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اګست په 14 پیل او د اګست په 1 بشپړ شول.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د طالبانو حکومت د خپل مشر مولا هیبت الله خنزاده د فرمانونو د بشپړ تطبیق لپاره هڅې ګړندۍ کړې او د جماعتونو له مولا امامانو یې غوښتي دي چې د منبر لارې د هغوی د مشر حکومتونه ان تبلیغ کړي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه غوښتنې د کابل او یو شمېر ولایتونو د جماعتونو له امامانو سره په کتنه کې کړې ده. د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دې وروستیو کې د جماعتونو اکثره ملا امامان د جمعې په خطبو کې د طالبانو د مشر د احکامو په اړه ډېر واس کوي. نور جزئیات د سنګه کار پر پورته.
د طالبانو حکومت د خپل مشر مولا هیبت الله خنزاده د فرمانونو د بشپړ تطبیق لپاره په داسې حال کې خپلې هڅې ګړندې کړې دي چې ډیری دغه فرمانونه د بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو لخوا د بشري حقوقو څخه سرغړونه بلل شوې. تازه د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې د یاد وزارت یو شمېر چارواکو او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوه ورځې وړاندې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د جماعتونو له مولا امامانو سره د لیدو پر مهال له هغوی غوښتي چې د دوی د مشر مولا هیبت الله د فرمانونو تبلیغ وکړي. په دې اعلامیه کې طالب چارواکو روحانیون د ټولنې اصلي استازي بللي او ویل شوي چې دا لیدنه د کابل ښار او د 1300 ولسوالیو د جماعتانو له مولا امامانو سره ترسره شوې ده. همدارس د طالبانو تر کنټرول لاندې د هرات ملي ټلویزیون هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو مشر نوي فرمانونه د هرات د والي مولانا اسلام جان لخوا د دغه ولایت د جماعتونو امامانو ته رسول شوي او له هغوی څخه غوښتل شوي چې دغه نوي فرمانونه او سپارښت په سمه توګه خلکو ته ورسوي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د لوګر ملي ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو امامانو او خطیبانو ته لارښوونه کړې چې د طالبانو د مشر فرمانونه خلکو ته ورسوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د جماعتونو د یو شمېر مولا امامانو نظر هم واخلي، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د جماعتونو امامان د نورو مسایلو ترڅنګ د طالبانو د مشر د غوښتنو او منلو په اړه خبرې کوي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
موږ چې کله جماعت ته ځو په دې وختونو کې ملایان اکثر د ملا هیبت الله او د هغه احکامو او غوښتنو خبرې کوي. په جماعت کې باید د اسلام او دین خبرې شي، ولې ملایان ټول د امارات خبرې کوي.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جماعتونو ملا امامان ډېری وخت خلک هڅوي چې د حکومت ملاتړ وکړي.
امامان تقریر کوي، ډېر پرې د دوی تقریر مسایل د امارت سره د ملاتړ موضوع وي، د دوی سره د ښه سلوک موضوع وي. مثال دا خو یو اسلامي نظام دی، د دوی باید ملاتړ وسي، همکاري وسي، ښه غلاست وویل سي، نو باید د نظام خلاف خبرې ونه سي، د نظام خلاف باید څوک ونه درېږي. پر دغسې مسایلو باندې په زیاترو مسجدونو کې تر ډېره پرې دغسې اجنډا وي د اجاوقاف ریاست له خوا څخه ورکول کېږي.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي خیر محمد هم ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې امامان د نورو مسایلو ترڅنګ د نارینهوو د ګیرې د نه پرې کولو او د ښځو د حجاب په اړه خلکو ته ویناوې کوي.
در هر جماعت تبلیغ میشه،
د جمعې په لمانځه کې تبلیغ کیږي، د اسلامي احکامو په اړه ویل کیږي، نارینه باندې ټینګار کیږي چې ګیره کې خط نه اچوي او وی نه خري، او د ښځو حجاب باید په پام کې ونیول شي. پر دې مسایلو بحث او سپارښتنه
کیږي.
د دیني مسایلو په فضل من الله ممتاز وایي د جماعتونو امامان باید خپلواک وي او خپل تعلیم د حج او اوقاف او نهی عن المنکر له وزارتونو څخه ونه خلي.
د جماعتونو امامان باید په بشپړ توګه خپلواک وي. دوی باید د حکومت ملک ولسوال او والي حکمونه وانخلي. دوی اړتیا نه لري چې له حج او اوقاف او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څخه تعلیم واخلي. دوی خپله باید امر بالمعروف او نهی عن المنکر وي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خنزاده په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو قانون تصویب کړ چې په دې قانون کې د نورو بندیزونو ترڅنګ د ښځو پر غږ او مخونو هم محدودیت وضع شوی دی. له تیرو دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د مولا هیبت الله فرمانونه تل د بېلابېلو برخو په تېره بیا پر ښځو د بندیزونو لګولو پر بنسټ ولاړ دي چې د افغانستان په دننه او بهر کې د ډېرو افغانانو او ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا پرې نیوکې شوي دي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیروي ساعته.
د جرمني په جنوبي ایالت باوریا کې چارواکو هغه ویډیو لري کړې ده چې د اسلامي سختدریزۍ په اړه پکې خلکو ته خبرداری ورکړل شوی. دا چې جرمني چارواکو په کوم هدف دغه ویډیو جوړه کړې څه پکې او ول له نیوکو سره مخامخ شوي، تفصیل له اسدالله لودین څخه اورو.
د جرمني په جنوب کې د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزارت په یو ویډیو کې د سلفیزم په ضد خبرداری هڅه کړې وه، خو دغه ویډیو یې له پراخو غبرګونونو وروسته بیرته لرې کړه. دغه ویډیو چې د سپتمبر په 2مه د دغه وزارت پر ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبره شوې وه، خي چې یو مېرمن په ډېری اسانۍ د سلفیانو د یو مذهبي مشر په دام کې لویږي او د هغه 2مه خزه کیږي. په ویډیو کې دغه مذهبي مشر د یو کاریکاتور په توګه ښکاري چې د یوې حیولا په توګه دغه مېرمن خولې ته اچوي او تیروي. د دې سمبولیک حرکت معنا دا ده چې دا مېرمن د دغه مذهبي مشر 2مه خزه کیږي، او په داسې حال کې چې حجاب یې اغوستی، پخلنځای پاکوي، خپل خاوند له خپلې بنې سره ګوري او له سترګو اوښکې تویوي. جرمني چارواکو هڅه کړې چې د دغه ویډیو له لارې خپلو خلکو ته وښيي چې په اسانه د سلفي مسلمانانو چې د سني مسلمانانو یوه سختدریزه ډله ګڼل کیږي دام ته لوېدلی شي، خو دغه ویډیو وروسته تر هغه بیرته لرې شوه چې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د جرمني یو شمېر قانون جوړونکو دا ویډیو د توکم پالنې هڅه بللې او د نازی جرمنانو له هغه کمپاین سره یو ورته بللې چې د یهودانو په ضد پیل کړی وو. د برلین په ایالتي پارلمان کې د چپی ګوند یو غړي فرات کوکک پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د جرمني د باوریا ایالت وزارت په مستقیم ډول کرکه خپروي. نوموړي ویلي دا ویډیو د مسلمانانو ضد کرکه پاروي او هغه کمپاین ته ورته ده چې نازی جرمنانو د یهودانو په ضد کاوه. دا ویډیو داسې مهال خبره شوې چې د چیړونکو په وینا په جرمني کې له اسلام ویره مخ په زیاتېدو ده او د مسلمانانو ضد کړنې ډېرې شوې دي. د دې ویډیو تر خپرېدو مخکې د جرمني په دوه ختیځو ایالتونو تورینګن او زاکسن کې سیمه ییزې ټاکنې هغه ګوند وګټلې چې د کډوالو ضد تګلارې لري. د جرمني د کین اړخې ګوند یو بل سیاستوال نیما موسات دغه خبره شوې ویډیو د توکم پالنې د نه منلو وړ کثافات بللې او ویلي دي د باوریا د والی یوخیم هرمن په ضد ممکن جنایي شکایت ثبت کړي. د باوریا د کورنیو چارو وزارت د ویډیو له لرې کولو وروسته پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې ویډیو د خلکو د پاریدلو یا سوء تفاهم لامل شوی وي، دوی په اړه بخنه غواړي. وزارت ویلي چې دوی د ویډیو په اړه نیوکه جدي ګڼي او سملاسي د سلفیزم ضد دغه کمپاین درولې دی. د دغه وزارت ویاندې کریستیانی فچتمیر ازادي راډیو ته لیکلي د سلفیزم ګواخته باید په کم سترګه ونه کتل شي. په جرمني کې شاوخوا 5.5 میلیونه مسلمانان اوسېږي چې کابو 3 میلیونه یې د جرمني اتباع دي او دا د جرمني د وګړو 5% برخه جوړوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د برېښنایي تذکیرو د اخیستو په برخه کې د ستونزو او بې نظمیو څخه شکایت کوي. دوی وایي سره له دې چې د تذکیرو د اخیستو لپاره له نورو ولایتونو کابل ته ځي، خو بیا هم د څو ورځو شپو له تېرولو وروسته بیرته خالي لاس کورونو ته ستنېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د سه‌شنبه په ورځ د برېښنایي پیژند پاڼو د ویش په پروسه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو او د ستونزو د له منځه وړلو په هدف د یو کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ. په افغانستان کې د بیکاری، بېوزلۍ او نورو ستونزو له امله هره ورځ سلګونه افغانان هڅه کوي چې برېښنایي پیژند پاڼې او پاسپورټونه ترلاسه کړي ترڅو وکولی شي له افغانستان ووځي او نورو هیوادونو ته کډه شي.
په افغانستان کې د پاسپورتونو ترڅنګ چې په ډېرې سختۍ اخیستل کیږي، خلک وایي اوس د برېښنایي تذکرو اخیستل هم ورته په لوی سرخوږی بدل شوی. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په ساعتونو آن او ورځو شپو انتظار باسي، بیا هم نتوانیږي چې د ډېرې ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ له امله خپلې تذکرې یا پیژند پاڼې ترلاسه کړي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې د افغانستان له نورو ولایتونو پلازمېنې ته راځي څو
پیژند پانی واخلی خو له څو ورځو تمه ورسته هم بیرته خالی لاس کورونو ته ستنیږي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د ګڼې ګوڼې د ختمولو په موخه څو نور مرکزونه هم پرانیستي، خو د برېښنایي تذکرو په پروسه کې د ګڼې ګوڼې د کمولو مخه نه ده نیولې. د کابل یو اوسیدونکی وید چې له ډېر انتظار وروسته هم د برېښنایي تذکرې په اخیستلو نه دی توانېدلی. ازادي راډیو ته یې وویل
په برېښنایي تذکرو کې دومره ډېر بیروبار وي او جنجال وي، موږ ډېر وختي ثبت نام ورته کړی و، تر اوسه پورې هېڅ درک نه دی معلوم. بیا که وخت هم نوبت درکړل شي هلته سرای شمالي ته چې ورشي پخوانۍ زړې تذکرې تبدیلي عکس تبدیلوي، د هغو باندې ډېر وخت نیسي. دغې تر څنګ هلته دومره ډېر بیروبار وي ورباندې چې هیڅ نشي کولی چې په اسانۍ سره ترلاسه کړو.
د پکتیا اوسیدونکی چې د نوم له ښودلو ډډه کوي د ګڼې ګوڼې د زیاتوالي تر څنګ د برېښنایي تذکرو د بیې له لوړوالي شکایت لري.
د جمهوریت پر وخت یوه تذکره په 100 افغانۍ وه چې نه یې بده جوړوله، اوس په 200 شپږ 100 افغانۍ پیژند پاڼه قیمته شوې. د پس توضیح خدماتو پیسې په جمهوریت کې 1500 وې، اوس 1200 اخیستل کېږي. یعنی دا ډیر غټ تفاوت دی پیسو ترمنځ او په داسې یو غریب هیواد کې.
د کابل ولایت اوسیدونکی طارق هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
او یا دغه د زیږیدو په نېټه یا د ځای په حساب باندې په دې کې معمولي کراتې هم راسي. نو دلته فقط په ټول افغانستان کې یو مرکز دی، هغه سرای شمالي. په سرای شمالي کې دومره ګڼه ګوڼه وي سي حتی په یو ورځ په زرهاو نفر وي. هر عرفې ته، هر برانچ ته تقریبا په سوو نفر ولاړ وي. یعنی په ورځ کې یعنی که د 10 مراحل نه یو د پاسپورټو مرحله طی کېږي، مجبور چې 10 ورځې تېرې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد اخوند د سېشنبې په ورځ پر خپله اکس پاڼه د برېښنایي پیژند پاڼو د ویش په پروسه کې د اسانتیاوو د رامنځته کولو او د دې پروسې د تنظیمولو په موخه د یو کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د بیکارۍ، بېوزلۍ او نورو ستونزو له امله هره ورځ سلګونه افغانان هڅه کوي چې برېښنایي پیژند پاڼې او پاسپورتونه ترلاسه کړي څو له افغانستانه ووځي. خو په دغه بهیر کې د ګڼو ستونزو له امله د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې د برېښنایي تذکرو 70 مرکزونه چې خلکو ته تذکرې ویشي فعال دي. د دې ادارې ویاند 2 ورځې وړاندې له یوه خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 8 میلیونه کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشلي دي.
په راپور کې مو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د اوسیدونکو شکایتونه واورېدل چې د برېښنایي تذکرو د ویش پر سر لري یا د ویش له پلوه لري. دوی وایي چې اکثرا شپې ورځې د تذکرو د اخیستو لپاره تېروي او کابل ته ځي، البته خو د تذکرو په اخیستو نه بریالي کېږي. او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه په ګډه واورو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند ولایت تم ساکله دولت فرید می میسج ته پریښه دی. مشکل مو دغه او دا بایز مش خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د مساکله پولیس والی او خصوصا په هلمند کې په خوا برق ډیر ارزانه او تقریبا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 12 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وسنه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي.
رحمت اللہ وبرکاتہ آزاد رادیو تور کا کنکوتہ سلام العنی کی لوڑان دیکھ متقاعد و معلول افسار ماں سد معلولیات پوا جبان دے ماں تا تقاوت را کھڑا متاثفانہ سے اس تقاوت منگا تھا نہ راکی آپ معلولیات کی منگا ڈیر سخت زن لرو ہل لرو سد منگا غاک تھا سے تر چارواکو پورې د امارات ورسوي. والسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په دایلمن کې طالبان د رئیس ترانسپورت شاه جوړ واستي نو مټوانان ګوره دا مالاس ډاکسن موټر یا بل موټر مالا ترنه نه پاره پنځه په سټان کې څلور په باډي کې تر دغه وروره بالا او نور کې هغه یو نیم سل افغانۍ کړې ده یا دوه نیم سل افغانۍ کړې ده د یو ځای ستر بل ځای پورې وروره ده موږ ټوله کښې جوړې دغه زموږ شیغامو د طالبانو لوړ پوړو چارواکو
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د خبرونه دوه مینیم نیمه ته ورسیدو.